ستړي مشي. دا مشال ریډیو دی د دوو بجو د دې خبري خبرونه د قربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او د تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کی هلی او سلامونه و منئ. د تورخم او چمن د لارو خلاصېدو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف حکم د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب مو در لره وړي دي. د خبرونه پر وسته نیمه کې بعد دوه ونې د خبرونه مشالونه او د سولې پر لور واوري. خو له هر سمخ کې خبرونه د بشیر واخله.
لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم د تورخم او چمن لارو د خلاصولو حکم کړی دی. مسعود قبایلو د پاکستان د سرشمیرنې له پروسې بایکاټ کړی دی او افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې شپږیش داعش وسلوال وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم حکم ورکړی چې افغانستان سره د تړلې لارې په سمدستي ډول پرانستل شي. د نو شریف له دفتره نننۍ خبر پاڼې کې راغلي چې ډېره وخت پورې د دې لارو بندول د خلکو او اقتصاد لپاره ښه نه دي. له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې پاکستان سره د پاکستان د امنیتي دلایلو په وړاندې کولو د افغانستان سره تورخم او چمن دروازې تړلې دي. په تورخم کې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دروازې پرانستلو ته تیار دي خو تر اوسه ورته د وزیر اعظم حکم نه دی رسېدلی. هغه همدارا زیاته کړه چې خلک دې ځکه هلته اوښتو لپاره نه ورځي چې د دروازې پرانستل به یو څه وخت نیسي. د القاعده یو پاکستاني قومندان قاری یاسین په ډرون برید کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ځینو سرچینو نن مشال ریډیو ته وویل چې قاری یاسین پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکې په یو ډرون برید کې ووژل شو. قاری یاسین د استاد اسلام په نامه هم پیژندل کېده او پنجاب سره یې تعلق و. پر هغه د پاکستان په پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د حمله کولو تور و. تر اوسه په دې اړه افغان او پاکستاني چارواکو څه نه دی ویلي. د مسعود قام مشرانو اوس د کونکو پرون ډېر اسماعیل خان کې د پاکستان د روانې سرشمیرنې پر ضد مظاهره وکړه. دوی وویل چې د جګړو د لاسه په زرګونو بې کوره مسعود کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي نو ځکه به دوی له سرشمیرنې پاتې شي. یو مظاهره کوونکی وویل
امیش په علاقہ باندې اپریشن راه نجات کلا روغ آئے نو امیش د پاکستان په مختلف صوبے سے تقسیم شولی او امیش خپل علاقہ پریشوا نو امیش دا حکومت ته دا اپیل کوي سو پورا امیش خپل علاقہ ته په عزت طریقہ سره نه نتل نه وی راش پذیر نه وی هغه پر امیش مردوم شماری ما کاوه.
د پاکستان حکومت له 1900 کلونو ځنډ وروسته په روانه میاشت کې د کورونو او وګړو شمیرنه پیل کړې ده. چارواکي وایي چې دوی به سرشمیرنه په داسې طریقه کوي چې څوک په کوم ځای کې یې هلته به یې شماري. د شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکي غوښتن لري چې حکومت دې دوکانونه او کورونه جوړ کړي. دوی کې ځینو نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د کډوالو د راستنولو خبره کوي خو سهولتونه ورته نه برابروي.
میش تقریبا سپیش تھا وکیرین چې هغه په اپریشن زر بیا دب شه مکمل مسمر شوی دی ډنګ شوی دی او د میج په کریشه سامانینه وی هغه ته بشوی دی. میج ته د خپل خپل ځای باندې کیرینا روکو او چې کیم سامانینه می ته بشوی دی هغه د مهزار روکو.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د خلکو سره د کورنو او مالی مرستو وعده شوی دا او پوره کوي به. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش پګیش وسلوالي وژلې دي. د ننګرهار ولایت والی له دفتره نننې خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان پوځ د ځنګړي عملیات د کوټ ولسوالۍ په لاغلجوي سیمه کې شوې دي. د خبر پاڼې تر مخه په عملیاتو کې د وسلو یوه ذخیره هم له منځه وړل شوې. له دې ولایت څخه په یوه بله نننې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو په اچین ولسوالۍ کې دوه کسان د داعش سره د اړیکو په تور نیولي دي. په کابل کې په درغلې او تورونو د دریو پولیسو افسرانو ښکاره مقدمه روانه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل له دې کسانو یو تن د رشوت د ورکړې په مهال نیول شوی او دوه تنه نور د ده شریکان بلل شوی دي. د رسولي په خبره لومړی کس غوښتل د 30,000 امریکایي ډالرو رشوت په ورکړې د درغلې د یوې بلې دوسیې په اړه د څېړنو لوری بدل کړي. د هغه په وینا د مقدمې د درغلي خلاف د افغان حکومت کلک هوډ خي. د لوی څارنوالۍ په وینا د پولیسو په ځنګړې قطو کې د 216 ملیون افغانیو د احتمالي درغلې د دوسی پاړه د اداري فساد د درنو جرمونو په ضد د مبارزې د ځنګړې عدلي او قضایي مرکز څېړنې به دوام ولري. عراقي ځواکونه د موسل زاړه ښار ته نږدې له داعش وسلوالې ډلې سره په سخته جګړه کې ښکېل دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون یک شنبه په ورځ د موسل د لویدیځې برخې د نیولو لپاره پوځي عملیات تیز کړي وو. د عراق فدرالي پولیس او د بیړني غبرګون ځانګړي ځواکونه د موسل په ختیځ کې د ال نوري مسجد په لور خوځېدلي دي. د لویدیځ موسل خلک د تیښتې په حال کې دي. د موسل ښار د لویدیځ غاړې د نیولو لپاره عملیات له دوو میاشتو راهیسې روان دي. اسرائیل شام ته ګواښ کړی چې خپل هوایي دفاعي سیستم دی د دوی د جنگي الوتکو خلاف نه استعمالوي. دا له هغې وروسته ده چې شام پر هغو جټو الوتکو ډزې وکړې چې پر یوې قافلې بریدونه کول. په دې قافلې شک کېده چې د حزب الله وسلوالې ډلې ته وسلې لېږدي. د اسرائیل دفاع وزیر پرون وویل که شام بل وار خپل فضايي دفاعي سیستم د دوی د جنگي الوتکو خلاف وکاروي نو دوی به بیل څه ځنډه هغه تباه کړي. د شام پوځ دا کړی چې د دوی د بمبارۍ په مهال د اسرائیل یو جټ الوتکه رانسکور شوې ده او بلې هم ویشتي، خو اسرائیل دا خبره رد کړې ده. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د اختلافاتو په یو طرف ته کولو ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا او نورو مسایلو په سر د اختلافاتو باوجود به هم د زیاتې همکارۍ هڅه کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رفعت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو بې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 پیسې او په 1.45 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.10 او په 1.05 پیسې. یو درهم په 1.10 اخیستل کیږي او په 1.10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 3.10 پیسې او په 3.15 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.15 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي 40 غنټو کې په پیښور او بنو کې به موسم خشک وي، خو په کوټه کې به په ځینو ځینو ځایونو کې د وریځې امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سینټي ګریډ او کم نه کم 42 وي. په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سینټي ګریډ او کم نه کم 6 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او د کرم صوبې درته رفعت انجم وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د تورخم او چمن د لارو خلاصېدو په اړه به حال نیخ پنې غاوري. په پاکستان کې هندوان د هندو میرج بل د پاس کېدو په اړه ډېر خوشاله دي. د شمالی وزیرستان د ظفر ټاون خلک حکومت نه دا غوښتنې کوي.
مطالبه می دغه دي د حکومت نه ظفر ټاون او په درپخلې سروي شي میش تقریبا 1650 کېرینه وي چې هغه په اپریشن زر بیا ادب شي مکمل مسمر شوی دی ډنګ شوی.
ټول پښتون افغان وطن ته نړیواله د خوشاله ورځ مبارک شه. خو یو پښتون وایي
دغه خوشحالی نه ځان به پخپله خوشاله بیا خو دې وینه وچیږي. خو زمونږ ستا خو ټول منډې تړې وو 3000 روپۍ لو دغه 3000 باندې نن سبا سکی.
د خبرونه پر وروسته نیمه کې به مشالونه او د سولې پر لور ونې د خبرونه هم ووري. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شئ، موږ سره په مشال په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدی لارو د خلاصولو حکم کړی دی. دا چې په دغل تک سر روان دی آیا دغل لار خلاص شیوی دی او کنا په تورخم دروازه باندې زمونږ همکار فرهاد شینوارې دا وخت موجود دی هغله ورزو فرهاد جان ستړی مشه او کدار ته وای چې د دې حکم نفس دغل ته آیا تاسو کم تګ را تګوی نه دغل لار خلاص شیوی دی
مجید بابر داس چې وزیر اعظم نواز شریف خو اعلان وکړ چې دغه د تورخم دروازه خلاص کړی شي خو دلته په تورخم او لوړګي کې دا صورتحال دی چې تر اوسه پورې هغه رش نشته او نه هم خلک پی خبر نه دلته راغلي دي چې هغوی افغانستان ته واوړي د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره زموږ خبرې وشوې هغوی هم وویل چې موږ احتیاطاً خپل عمله تورخم ته استولې ده چی پاگه کی کستم عمله دا اف آئی اے دا او دا سی دا پاسپورٹ او امیگریشن عمله دا خو تر اوسه پوری دغه د تورخم دروازه لیا خلاص شوی نه ده د میچینای نه تر تورخم پوری اوس هم امنیتی ځواکونه څوک نه پرېږدي او تر اوسه پوری مطلب ګاډي او دا هم تورخم ته نه دي تللي
ها او د ډیرو مدونه دا خبره کیده چې دغلته په تورخم پوله باندې ډیر خلک ناشتي ډیر ګاډي ولاړ دي آیا هغه عمل ته ولاړ پاتې دي کاغی ته دا وړو دوس حکم شوی دی
دا سوه چې دغه مارچ په اومه وتمه نیټه باندې زیاتره خلکو له موقع ورکړی شوه چې کوم خلک ریسارو ناروغه خلک وو په لوړګي او خوشه سیمو کې ناست وو انتظار یې کاوه هغه خو په دې دوه ورځو کې هغه پورې وتلي دي خو نور خلک لیا داسې نشته چې هغه د پېښور نه راغلي او لیا په لوړګي کې انتظار کاوه لیا هغه په تورخم کې انتظار وباسي بلکې اوس به خلک د مردان پېښور او سوات او د پاکستان نور برخو ناراضي او بیا به په تورخم ټوله باندې وړي خو چې د تورخم انتظامیه اعلان وکړه نو هله به دا خلک بیا راضي او وړي به
ها کلن غنتر اته وې فرهاد چې انتظامیه سوې چې دا به سمره وخت والی
انتظامیه خو وای چې مونږ دا کوي امکان دی چې نن د غلار خلاص شي لکه په دې کې به بل څه خبره نه وي چې بل حکم راغلی وي چې دغه به تر نن شپې پورې بند وي بیا به نه خلاصېږي خو داسې امکانات څرګندېږي چې نن به دغه د تورخم دروازه خلاصه شي
ډېره ډېره مننه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د همکار فرهاد شینوارونو موریدل چې د وزیر اعظم نواز شریف د حکم نه پس د تورخم دروازه اوماغه سي تړلې پرته ده او کنه خلاصه شوې ده نو د هغه د وینا تر مخه الله تر اوسه پورې دغه دروازه تړلې پرته ده تاسو مشال ریډیو ته وګی په اوس تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم زموږ همکار سلام محسود راپور لیږلی چې بیګا دغلته کې یو د بی پیلټ الوتکې برید شوی دی په دې کې څه وسلوال وجلې شوی دی په دې اړه باندې تفصیل د سلام محسود دی رپورټ کې اور
د افغانستان صوبې پکتیکا سیمې لمن را رسېدلې اطلاعاتو په مطابق پرون د اتوار په ورځ 2:30 بجې په دغه سیمې کښې بیا وباز امریکایي جازونو په یوه ګاډۍ باندې برید وکړلې دوه توغندي یې ورباندې وداغل ګاډه یې په زخې وویشتلې چې په نتیجې کښې یې په ګاډۍ کښې سواره څلور کسان په هغه ځای ووژل شول په ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې او د تحریک طالبان پاکستان دوه گوشو ذرائع دے دغی برید او پا برید کشد دے القاعدہ او پاکستانی طالبانو دے مهمو کمانڈرانو دے مرگ پخلائی وکڑلی دے نمونو نجا و تولو پا لوز دا غو ذرائع مشال ریڈیو تادا ہاں وشول چے پا وجلی کا سون کشد دے القاعدہ مهم غڑائی کاری محمد یاسین چے کم دے استاد اسلام پا نمہ پی جندر شان او دے طریقے طالبان پاکستان سرا وبستا امن شاہ مسعود او دوا نور طالبان شامل دی د غوزرا یہ دا ہاں واضح حکڑا چکاری محمد یاسین دے پنجاب دے لودران ضلع و سے دن کا ہوا چکم دے پاکستان حکومت دے پاکستان پا مخشنی صدر پرویز مشرف او مخشنی وزیر اعظم شوکت عزیز باندے دے زن مرگی بری دونوں پا الزام شے پچار ہوا او دے پاکستان حکومت دے در دے سر کے مت ہاں شل لاکہ کلدار یا شایوان پا داغا سیمک شے دے جمعے پا ورځ ورز بیا و بازا امریکایی جزون ہو پیوہ بل برید کشے دے تاریخ طالبون دوا نور کا سون چے کم دے یوسف وزیر او عظمت مسعود پر نمونو پر جندل شوال پیوہ گاڑی کشے سوارا پر نقشہ کڑی و جلی و سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د هندوانو د ودونو په اړه د 2018 کال د ودونو بل باندې دستخط کړی دی، د کوم وروستو چې ورته د یو قانون درجه ترلاسه شوه. د روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان سینټ او په روانه میاشت کې قومي اسمبلی د هندوانو د ودونو په اړه دا بل منظور کړی و. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د پاکستان هندو کونسل مشر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون پارلماني استاذي ډاکټر رمیش کمار مشال ریډیو ته وویل چې د دې بیل د منځوري نه وړاندې د یوې هندو زنانه لپاره دا ګرانه وه چې هغه د خپل واده نه متعلق څه ثبوت وړاندې کړي. خو دا قانون عملي کېدو وروسته اوس به نه صرف د هندوانو ودونه راجستر کولی شي، بلکې په زور د مذهب د بدلولو پیښو کې به هم کمی راشي. زه ګڼم چې دا ډېر یو ښه کار وشو، ځکه چې د دې بیل لپاره مو د تیرو دریو کلونو راهسه ډیر محنت کړی وو. په سینټ او پارلمان کې موجودو د ټولو سیاسي ګوندونو مننه کوم چې د دې بیل منځوري ورکړه. د صدر د لاسلیک کولو وروسته اوس دا د قانون برخه جوړه شوه، او د دې په صحیح توګه د عملي کولو لپاره به خپلې هلې ځلې کوو. د ذکر دا چې تیر کال نومبر میاشت کې سن اسمبلی اقلیتونو ته تحفظ ورکولو لپاره د جرمونو خلاف قانون 2015 بیل منځوري ورکړی وه، چې له مخې به یو تن هم د 18 کلونو عمر ته رسیدو نه وړاندې مذهب نشي بدلولی. دې تر څنګه په زور مذهب بدلولو کې نیغ په نیغه ککړ تن ته د 15 کلونو، او په دې کار کې مرسته کوونکي تن ته به د 3 کلونو سزا ورکولی کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر گیان چند په دې تیرو وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په دې هیواد کې له تیرې څه مودې راهسې د اقلیتونو په زور د مذهب بدلولو پیښې زیاتې شوې دي، نو د دې قانون له عملي کېدو وروسته به په زور د مذهب بدلولو پیښو کې کمی راشي، او نړۍ ته به یو مثبت پیغام ورسي چې په پاکستان کې د ټولو طبقاتو د حقونو خیال ساتل کیږي. د یادونې ده چې اسلامي نظریاتي کونسل هم د روان کال په جنوري میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې یو اسلامي ریاست کې ټول غیر مسلمان د خپل مذهب مطابق عمل کولو کې آزاد دي، او په ملک کې د هندوانو او عیسایانو د ودونو او طلاق نه متعلق د قوانینو جوړولو حمایت کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، اوس تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د میرام شاه د ظفر ټاون او درپخیلو ولس وای چې حکومت د دوی دوران شو کورونو معاوضه نه ده ورکړې، او دوی ته سپام نه کوي. نو عمر دراز وزیر په دې راپور برابر کړی.
شمالي وزیرستان میران شاه بازار ظفر ټاون اوسیدونکي ګیلمن دي چې د عملیاتو پر مهال د بازار سره سم د غلطه شپږ سوه د دوی د اوسېدو کورونه هم په مکمله توګه ړنګ کړل شول. میران شاه بازار ظفر ټاون اوسېدونکي سیدا یوب وایي
د ظفر ټاون او د درپخلې سروین احتجاجي کیمپ د بانی پریس کلب مخې لګولی ده. مطالبه مې دغه دي د حکومت نه میش تقریبا سو شپږ سوه کرینه وي چې هغه په اپریشن زر بیا ادب شي مکمل مسمر شوي دي، ړنګ شوي دي، او د میژ په کرېشه سامانینه وي هغه تبه شوي دي. میژ ته دا په خپل خپل ځای باندې
صابر نواز وای دوی یوازې په میرانشاه بازار کې آباد ول، او نن خلک خپلو کورونو ته واپس روان دي. نو دوی هم د خپل واپسۍ لپاره پریشانه دي چې چرته بزي
گاونډیون چې کلا دریمی بیا میز نه غبال بچ پښتنا کو دا غدا غاسه په انتظار دي. لکه مثال چې ټول وزیرستان تقریبا 98% واپسی وشولا، امیز نه غبال بچ پښتنا وکو غو میز سره بیا جواب نه وي.
خلیل خان وای میران شاه بازار د اوسیدونکو د اوسیدو ځایونه ختم شول، او نن دوی ته هیڅ معلومه نه ده چه چرته بیا بادوی
ایسا حکومت وی جی میرا بودی شو ریکارڈ یادو پچار خدا وای چه دغه د کرینا بنیاد یشا فوری طور باندې جوړ کړی وای د شپږ سوه کرینا چې کیم دی دا زر نظر په دغه ځی باندې وته جوړ کې سای بل جی امزه کانوستا دغه کلی خالق نه دی دا خو پراپرټی وا د بازور پراپرټی وا کمرلا باندې په کرنال باندې خرچی جی
کلامو چې په دی اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران آفریدی نو پختل نو دوی وویل دغه خلکو لپاره گورنر خیبر پختونخوا د خپل دوره پر مهال وزیرستان کې د ماډل ټاون جوړولو اعلان کړي چې دغه ټاون جوړېدو سره به دوی ته پلاټس یعنی د کورونو ځایونه او سلور سلور لکه روپې د کور د جوړولو په مت کې ورکولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو. سوات ته او د سوات تعلیمي بورډ تر سوري لاندې سوات، بنیر او شانګلی او اویا زر زده کوونکي د نهم او لسم جمعتونو سالانه امتحان روان دي. د تعلیمي بورډ کنټرول عنایت الله وایي چې سخت کال امتحان ورکوونکو کې د جنکو شمېره 10% زیاته شوې ده. تفصیل نیاز احمد خان.
د سوات تعلیمي بورډ مشر عنایت الله چې پخپل د جمعات نهم او لسم روان امتحانو مرکزونو ته په دوره ورزي، مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال د سوات تعلیمي بورډ تر سوري لاندې د شنګلي، بونیر او سوات نه اویا زره زده کوونکي برخه اخلي چې پکې 85% هلکان او 20% جنکۍ دي. دوی وایي چې دې کې 15% زده کوونکي صرف د سوات دي او باقي پاتې د بونیر او شنګلي سره تعلق لري.
درې سوه او دوی شالونه دي. زموږ سره مونږه انسټرکشن ورکړي ټولو حالونو ته چې تاسو کیمرې ولګوئ په حالونو کې. سره چې کوم پروفیشنلز دي هغه مونږ د ریټرن نوېستې دي. پېښور کې پېښور بورډ کې مونږ ډرا کړی دا او ډېر صحیح صحیح ټیک ټاک سټاف یو راسته دي.
سیدو شریف کې د نهم او لسم څخه امتحان اغستون کې د های سکول مشره فضیلت اکبر وایي چې سخ کال ضلعي انتظامیا ټولو سکولونو کې د امتحان اغستو دوران کې د پا یو سل سلور سرویخ لګولې چې لوجې امتحانونه ډېر په ښه ډول روان دي.
د دې حالاتو نه پس کله چې د سوات هغه حالات خراب وو خلک تلی وو د هغې نه پس چې راغلی دی نو د هغې سره دا شوي دي چې دا جنکۍ وس لږ په دې کانفیډنس پیدا شوی دی او د هالز باندې روزانه انسپکشن د انسپکشن په وجه باندې د هالز عمده قشن چلیږي څنګه چې چلول پکاري لکه چیټنګ نه د بهر دا کړکۍ جالي موږ لګولې دي او د دې نه علاوه کیمرې نصب کړي.
امتحان ورکوونکي زیاتوي چې دا ځل امتحان ورکولو طریقه لږه بدله شوې ده ځکه دوی ته لږ ډېر مشکلات شته خو بیا هم تمه لري چې زیاتې نمبرې به واخلي.
نن له فاسي از ون 9 ساينس کلاس کې ما حال چې هم د نوغم زمون ډیر زیات خده لګه ځکه چې مونږ ټیچران هم ډیر زیات خېری ځو هېډ ام سروت هم ډیر زیات خده او واړه خیر لګه ډیر زیات خما شومان دي قابلان ما شومان دي لګه او جی اما ډیر زیات خپل پیپر ولې ګو
زمون حیدر علي دې ز پنه نه جمعات کې سبق هم ساينس باندې لګه زم امتحان ډیر خپا دغه سر روان دي زمون ته پکې سہولیت هر طرف ته صحیح دی او ان شاء الله مونږ خپل محنت کړي او نور وړوم ډیر محنت کړي ان شاء الله کوشش کو.
د تعلیمی بورډ معلوماتو تر مخه سخت کال د زده کوونکو حل شوی پرچې به د کمپیوټر په ذریعه هم کتلی شي او دغه امتحان نتیجې به درې میاشتې وروسته اعلان کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې اکثر لا د اسلام مذهب ته د سپکاوي قانون هغه حکومت په هغه مخالفو کسانو او د هغوی پر ضد چې څوک تنقید کوي د هغوی پر ضد کارول کیږي چې دغه هیواد کې دغه قانون ته کله نه عملي شوی دی. په دې اړه باندې هارون بادشاہ تاسو دا راپور وړاندې.
اسوسیټیډ پریس خبری ایجنسی د رپورټ په پیل کې وایي د احمد وکاس ګورایا په نوم د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په لیکنو کې د پاکستان پر طاقتور پوځ او د هغه هیواد پر حکومتي پالیسیو نیوکې کولې 13 جنوري میاشت وتښتول شو. په همدغه شپورزو کې څلور نور فعالان هم غیب کړل شول. ګورایا په یو ټلیفوني مرکه کې اجانس ته ویلي هغه په داسې یو ځای کې وساتل شو چې د شکنجه کېدونکو کسانو چغې اورېدلې شوې. نوموړي زیاته کړې هغه حتی نه غواړي پر هغه څه سوچ هم وکړي چې د یرغمالۍ په وخت کې ورسره شوي دي. اجانس کاږي تر ټولو زیاته ویرونکې خبره دا ده چې پر ګورایا او نورو څلورو تختول شوو کسانو اسلام مذهب ته د سپکاوي تورونه هم لګول شوي ول چې په پاکستان کې د دغه جرم سزا مرګ ده. ګورایا ویلي هغه او ملګري د پنجاب لاهور ښار ته په نږدې یوه تیاره ځای کې ساتل شوي ول. اجانس د ځینو شنونکو په حواله ویلي دغه ځای د پاکستان د طاقتورې استخباراتي ادارې دی چې تختولي کسان پکې ساتي. اجانس د څېړونکو په حواله زیاته کړې په پاکستان کې د پوځ او حکومت مخالفه کسانو د ځورولو لپاره د اسلامي مقدساتو د سزا قانون د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. د دې قانون موجودیت سخت دریځه کسان هڅولي چې هغه څوک ووجني چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی وي. له همدې ویرې یو شمېر کسان له پاکستانه وتلو ته اړ شوي. خوشې کړل شوی ګورایا او ملګرو یې هم همدغه کار کړی. د پاکستان حکومت تیره اونۍ وویل د فیسبوک او ټویټر په نومونو د ټولنیزې میډیا له ادارو یې غوښتي چې د پاکستانی وګړو اسلام ضد تبصرې او لیکنې له دغو سایټونو لرې کړي. حکومت همداراز ویلي که دغه کسان په نورو هیوادونو کې هم وي پاکستان ته د بیرته وړلو غم به یې وخوري او له قانون سره سمه سزا به ورکړي. اجانس په عدالت کې د ګورایا او د هغه د ملګرو په قضیه کې د مخالف وکیل طارق اسد خبر راغستی چې په عام محضر کې ویلي دغه کسان باید وژل شوي وای. نوموړي زیاته کړې که هغه ته دا موقع په لاس ورغلی وای دغه کار به یې پخپله کړی وای. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په رپورټ کې د یو نومیالي پاکستانی خبریال حامد میر لخلی ویل شوي په پاکستان کې د مطبوعاتي ادارو مشران او خبریالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي. نوموړي زیاته کړې د دوی امنیت ته که له یوې خوا د پاکستان طاقتور استخبارات خطر جوړوي نو له بلې خوا اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون له وجې هم هغوی نشي کولی خپل مسلکي کارونه بې ویرې او طرحې مخته یوسي.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د کرکټ چې کومې لوبې وشوې د پی ایس ایل په نامه باندې نو د هغوی فاتح ټیم چې کومو هغه پېښور زلمی و د هغوی په اعزاز کې پولیټیکل دفتر د خیبر ایجنسۍ کې هغوی په اعزاز کې یو ضیافت یو دعوت ورکړل شوی. په دې اړه باندې تفصیل د فرحات شینواری نه اورو.
په دې مهال د پېښور زلمی کرکټ ټیم مالک جاوید اپریدی په خپل وینا کې وویل
چې په مونږ کې د ټیلنټ کمی نشته دی. څومره ټیلنټ چې مونږ په قبایلي خلکو کې دی په قبایلي سیمه کې دی په دنیا کې په یوزي کې نشته دی ځکه چې دا 100% یو ذخیره ده یو را ټیلنټ دی. په فاټا کې 70% چې دي ټول الحمدلله ینګ ځوانان قبایل دي دا غي ینګو ځوانانو هغه ځوانانو قبایلو د ظلمو په موږ باندې یو حق دی.
په دې موخه خبریال سلیم صافی هم موجود وو او خپل خیالات یې صدا سره څرګند کړل.
زمونږ قبایل او په خاص توګه باندې بیا د خیبر ایجنسۍ قبایل هغوی د سپورټس په میدان کې هم د چانه ورسته نه دي. هغه کار چې هغه د پاکستان حکومت په 1300 کالو کې اونکړې شو او هغه کار چې هغه پی سی بی دوی په 13 کلونو کې اونکړې شو نو هغه جاوید افریدی او شاهد افریدی په خپل سر باندې وکړو.
په دې دستوره کې شریک ملک وارث افریدی مشال ریډیو ته وویل
نو ما خیال چې مونږ خو ډېر شکر گزار یو د جاوید چې یو داسې ټیم یې جوړ کړو چې شاهد افریدی زکه چې خاصه قبایلو کې یو ټیلنټ خو مقصد دې دغه د مونږ د امنو چې قبایل دا سرګند کی چې مونږ په یو شي کې مرسته نه یو او دا قدم چې کم جاوید اخیسته دغه مقصد صرف د امن لپاره.
د پېښور زلمی فاونډیشن چارواکو ویل چې دوی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه د 19 کالو نه کم عمر لوبغاړو یو ټیم جوړ کړی او دوبۍ ته یې لیږلی دی او هلته به د شپږو ملکونو ترمنځ په انټرنیشنل کرکټ سیالیو کې برخه اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت سره زموږ همکار شانواس ترګزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي او دا ورځ په کال 2013 کې د اقوام متحده لخوا ټاکل شوی چې وروستو په کال 2015 کې د غربت ختمولو او انصاف کولو پروګرامونه هم شروع کړي. ولې زیاتره پښتانه ولس نه خو د دې ورځې خبر دي او نه د دوی پوینه د سیمې ماحول داسې دی چې هغوی خوشحاله شي. محمد امیر خان د مردان وسیدون کړي او په سوئزرلند کې پاتې کیږي خو اوس په چټي مردان تراغلي دي.
نه ما ته خو د دې معلومات خیر فلال نشته او چې بار کله ومنو پته برته لګی ده.
بهر برته ولی پته لګی ده
بار بال ته ودا او چل تبا خامخه خلکو به بحث کو په ټي وي په انټرنیټ په دې سيزونو هم لیدل کول او هغه برته پته لګی ده. دلته چې دلته په خپل دغه کې په کور مسلو په دې کې او اخوا دي خو په دې وجه دین نه خبرې وو خدا اوستانه خبر شوم.
محمد جان کاکا ته او یو کالو سپینګیره ده. هغه وای چې په خو غریبی ډیره و خو خوشاله وو. وس بد امنی، بے روزګاری او ګرانی ده. ولید اولس ترمنځ مینه هم ختمه شوی نو هغه خپل ځان ته پخپل په زور خوشحالي ورکوي.
دغه خوشحالي نه ځان په پخپل خوشاله بیا خو دی وینه و چیږي نو خو د مونږ شته ټول از منډي تړې وو 3000 روپیا لو دا 3000 باندې نن سبا سکی مینګای ده 500 روپیا خو ټماټر دي نو سبزی اخلي نن د 300 روپیا دی غریب کور نن د 300 روپیا والي نو کاته خراب وي نو خندا را کوزه ځان په خپل خوشاله و زسمه.
یو مزدور کار تن امین خان وای چې هغه کله خفوي نو د خفغان په زت په زور و خاندي.
دا ډیران ورکو ځان در په خپل ازو خاندي خپل زړه سره خوشاله نو پریشانه دنیا کې پریشانی نه ختميږي کله او خاندو کله او جالو.
خلاص بیا هم ول چې باید حکومتي ادارې د ولس خوشالولو لپاره د قانون په مطابق صحیح کار وکړي او هر کله کدا څه وشول نو ممکن ده ولس هم خوشاله وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو.
خود اسوات وطل شاعر عبدالرحیم روغانی وای خوشحالی زانلا پخپل ورکوا دا دونیم بجو دا خبرونو لندیر دا بشیر گواخ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم حکم ورکړ چې افغانستان سره د تړلې لارې په سمدستي ډول پرانیستل شي. د نواز شریف له دفتره نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې ډېر وخت پورې د دې لارو بندولو د خلکو او اقتصاد لپاره ښه نه دي. د القاعده یو پاکستانی قومندان قاری یاسین په ډرون برید کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ځینو سرچینو نن مشال رډیو ته وویل چې قاری یاسین پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکې په یو ډرون برید کې په نښه شو. هغه د پنجاب سیمې سره تعلق درلود. تر اوسه په دې اړه افغان او پاکستاني چارواکو څه نه دی ویلي. د مسعود قام مشرانو زده کوونکو پرون ډېر اسماعیل خان کې د پاکستان د روانې سرشمېرنې په ضد مظاهره وکړه. دوی وویل چې د جګړو د لاسه بزرګونو بې کوره مسعود کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي، نو ځکه به دوی له سرشمېرنې پاتې شي او له همدې وجې یې بایکاټ کوي. د شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکو غوښتنه لري چې حکومت دې دوکانونه او کورونه جوړ کړي. دوی کې ځینو نن مشال رډیو ته وویل چې حکومت د کډوالو د راستنولو خبره کوي خو سهولتونه ورته نه برابروي. بلخوا چارواکي وایي چې دوی به خپلې وعدې ورسره پوره کړي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والي له دفتره په نن خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په کوټ ولسوالۍ کې په ځنګړو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې شپږ کسان وژل شوی دي. په کابل کې په درغلیو تورنو د دریو پولیسو افسرانو ښکاره مقدمه نن روانه ده. پر دوی تور دی چې د یوې دوسیې یا کیس د څېړلو په مهال د رشوت ورکولو کوشش کړی و. عراقي ځواکونو د موسل زاړه ښار ته نږدې له داعش وسلوالې ډلې سره په سخته جګړه کې ښکیل دي او اسرائیلو شام ته ګواښ کړی چې خپل هوایي دفاعي سیستم دی د دوی د جنګي الوتکو خلاف نه استعمالوي.
د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ نه اوریدو. او اوس ستاسو پام ونی د خبرونه مشالونه او د هغې نه پس دویمه ونی د خبرونه د سولې پر لور تر راګرځو. په لومړي سر کې به تاسو د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکوو. د خبرونه ستاسو لپاره شاهین بونیری وړاندې کوي. یوازې چې اول وورو مشالونه او د هغې نه پس سولی پرلو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د ازادۍ د تحریک نوموړی مبارز حکیم محمد اسلم سنجری په کال 1978 کې په پېښور ښار کې د ګل احمد سنجری په کور کې زیږیدل و. د دوی کورنۍ د قندهار د سنجر سیمینا د امیر دوست محمد خان په دور کې پېښور ته کډه شوې وه. اوس د عبدالعلي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان د سنجری صاحب په ژوند او مبارزه یو کتاب لیکلی دی. هغه وایي چې د حکیم محمد اسلم سنجری پلار ګل احمد سنجری په هغه وړومبو خلکو کې وو چې د برتانوي واک پر ضد مبارزه پیل کړې وه. نوموړی زیاتوي،
دا سړی چې دی ډېر ژوند پټ پاتې شو، نو دا ما چې کله په دې انجمن اسلام لپاره نه باندې کار کولو، نو ما ته دې دوران کې دیمار دیمار په دې کتابونو کې په ریفرنسز کې یا په ارکایوز کې به دا پلاوېدل چې د حکیم اسلم سنجری چې دی، نو د دریو کسانو سره، درې مهمو کسانو سره کار کړی دی. ګورې جی، تاسو به دې اتفاق ته وګورئ، د امیر امان الله خان سیکرټري پاتې شوی دی، او دویم دی جی د حجی صاحب تورنګزو سیکرټري پاتې شوی دی، او دی جی بیا د بادشاہ خانم سیکرټري پاتې شوی دی. نو چې ما به دا کتل، نو ما به د دې سړي باره کې سوچ کوو چې د دې سړی ژوند د ستړی د هغه ټول سټرګل جدوجهد هغه رابرسېره شي نو بیا زه د پچو لګېدم نو د ده خاندان چې څوک ښوونه خو د ده یو لور چې د نو هغه ژوندی ده نو هغه مې په ډېر مشکل سره پیدا کړه. بیا د هغې سره ما شروع واچوله د خطو کتابت بیا د خطو کتابت نه پس ورلم د هغې بچو پترو بیا کېناستېدو بیا سره مرکې وکړو او د هغې د ژوند باره کې څیزونه مو را پیدا کړل. ګل احمد سنجري د ده والد صاحب و. ګل احمد سنجري چې دی دا زه به دا ومنم چې د افغانانو په تاریخ کې د برټش راج خلاف امپیریلسټ د هغې د حکمرانۍ خلاف ته هغه واحد کسو چې د کال نورلس سوه یو نواله د کال نورلس سوه پنځمه پورې داسې سخت جیل خوړلی دی چې دا پنځه کاله دی او حکیم محمد اسلم سنجري دا د ده زوی د ظاهره خبره په دغه وخت کې دی څوارلسو پنځلسو کالو خو دوی دواړه پلار زوی چې پانسی ګاس په کوټه کې پراته وو د برټش راج خلاف. دوی بیا پېښور خار کې په ډېر ډک کې مالبندی کې د دو بار دغه تا کور مو دکانې مو.
ډاکټر سویل خان وایي چې د حکیم محمد اسلم سنجري کورنۍ هغه وخت کې د ازادۍ مبارزه کوله کله چې د هند لوی سیاسي تحریکونه لامینځته نه و راغلي. نوموړي زیاتوي چې سنجري صاحب ډېر ښه لیکوال او شاعر هم او په پښتو اردو او فارسی ژبه یې لیکل کړی دي.
عبدالاکبر خان اکبر ما لومبه سوچ شو هغه ما ته دا ملو چې کله هغې وي موږ تحریک شروع کوو د ازادۍ موږ سړی کوله سر چمکولو چېره په دې وخت کې د ازادۍ خلاف څوک داسې مهم کس لګیا دی یا چې موږ وکتل نو یو دا ګل احمد سنجري د پلار او حکیم محمد اسلم سنجري دوی وی په جیل کې وو د دوی د جیل او د دوی د سختیانو دوی سره چې کوم انګریزانو سلوک او د هغې خبرې او قصې دونه مشهورې شوې وې چې موږ د دې کس نه متاثر شو د دې د ژوند نه د دې پلار د ژوند نه متاثر شو او موږ هم بیا د ازادۍ تحریک شروع کړ. دوی د تحریک مجاهدین د سید احمد شهید د هغې چې د ده د دې پلار او د نیکیانو حصه وه دوی په هغې کې عملي حصار شته ده. نو دوی خو بنیادي طور باندې د ازادۍ د تحریک لپاره د هغې سید احمد شهید د تحریک نه متاثر وو بنیادي طور باندې دوی د هغې نه متاثر وو. د هغې د وجنا دلته چې دي دلته دوی انیشیټرز وو دلته لکه په پېښور کې که تاسو وګورئ که نه دی دی بالکل دی په نه نه دی په کانګرس کې وو نه دی په مسلم لیگ کې وو نه دی په یو بل ګوند کې هغه وخت کې خو دی خدمتګاري وم نه خو لکه د هغې باوجود د ازادۍ تحریک کې داسې دغه کوله داسې برخه اخیستې ده چې حکومت مجبور شو دی یې قید کړل او بیا په دغه کې واچول په پانسی ګاډ کې. د عجیبه خبره دا ده چې بیا وروستو د کال نولس سوه دیرشم نواله دیرشم نواله د اووه څلوېښتمه پورې بیا د ټوټل اوولس کاله د ټوټل جیل کې تېر شوی. دا اوچت شاعر او شاعر څنګه وجي اوچت لیکوال او د اردو د فارسي او د پښتو د درې واړو ژبو کې لیکل کړي دي. د ده دا ډېری چې دا نو دا نیمه فارسی کې دا اردو یې دونه مشکل اردو لیکلی دی هغه پخوانی زمانه اور پښتو یې مسره لیکلی ده. نو بیا دا چې دی ډېر دوی شعر شاعري ډېر اوچته کړې ده.
حکیم محمد اسلم سنجري د کرخې دواړو خواو ته د پښتنو په سیمه کې د ازادۍ په تحریک کې ډېر فعال کردار لوبولی دی او د افغانستان د پخوانی باچا امان الله خان د ازادۍ د نوموړي مبارز حاجی صاحب تورنګزی او د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان سره په شریکه د قامی بیداری پروسه پر مخ وړې ده. ډاکټر سویل خان په دغه اړه نور وایي.
دی د امان الله خان سره وو خو چې کله امان الله خان د تخت نه کوس شو کنه جی نو ظاهره خبره ده چې دیم بیا دی هغه خپل عہدې نه ختم کړی شو. نو چې ختم کړی شو نو بیا چې نور کوم حکمرانان راغلي دي خصوصا د نادر شاه دو بیا د دو د اکټیویټیز نه خبرو د دو د میټینګونو نه چې اره د میټینګونه کړی دي امان الله په حق کې یا په دې ځای کې یا په هغه ځای کې نو هغه د ده نه ډېر زیات هغه خوړو خار خوړو نو دې وجنه هغه بیا دې نیولی دی او دې د بده باندې ظلمونه مونمونه شروع کړي دي او بیا دې هغه ځای نه دلته راغلی دی مایګریټ شوی دی بیا دې هغه ځای نه د دوی تذکرې ما په ارکایوس کې وکتې دي چې دا کسره نه دی د تګ را تک بیا د اجي سه په فایلونو کې د دې تذکرہ لري بیا که تاسو ګورئ نو یو ډیر عجیب خبردار چې د اجي سه تورنګو باندې چې کوم کس کتاب لري د جاوید نو د دې لور ماته خبره کوله چې دا د جاوید چې دی راغې او د دې سنجري صاحب په خپل ډیر لوي نکړ کړو نو هغه کاپه د ما نه واغستې د سنجري صاحب د وفات نه پس د بیا مال راو نه او د هغه غون کتاب دی چې تورنګو باندې چې لیکلې نو هغه یې ما هغه دغه نه لیکلې دا کتاب دوی چې هغه مال بیا واپس راو نه را مال چې دې سونه راکړي دی د شل پانې دی هغه وی چې هغه پورا د وسو پانې دی هغه د کس ته غشتي جو بیا ول واپس نه ورغلې نو دې اجي صاحب بار کې چې سونه موادونه هغه دی سنجري بابا سره زه کتي دی بیا راغم پیه پاتې شوی
په کال 1915 کې د برتانوي حکومت چارواکو پریکړه وکړه چې حاجی صاحب تورنګزی ونیسي او زندان ته واچي. ډاکټر سویل خان وایي چې کله حاجی صاحب ډومبي بونیر او بیا مومندو ته د تک پریکړه وکړه نو سنجري صاحب ورسره ملګری وو او د دغه دور ټولې قصې هم لیکلې دي. کله چې د حاجی صاحب تحریک لږ کمزور شو نو سنجري صاحب بیا د باچا خان سره په خدای خدمتګار تحریک کې ملګری شو او په دغه لار کې ډېرې قربانۍ ورکړې.
اجی صاحب دی وی چل تلاړو نو بیا تحریک لګ مدام شو په مومند کې کله کړو کې نو دوی چې کله په یو وشتم کې د باچا خان تحریک شروع شو نو موږ ډیر زیات خوشاله شو. موږ دونه خوشاله شو کنه چې دا ګوره دا اوم دی هغه د کلی دی هغه د یش نظر یو کس نو هغه چې شروع کې په موږ بدله کې رزق چې خو یو مجاهد مو وی چې د پروگرام له موږ لاړو نو خو موږ ته یاد می تشدد خبرې کولې نو شروع کې موږ نه ایڈجسٹ کول دې سره او چې خبر په یو ځای کې کوم ناس کوم د ویټ امام باچا خان په خبر باندې تکونه موږ چې باچا خان دا پښتون ترې نو دا خو د تشدد دی خو مثال د مار دی او چې مار نه ته زهر وباسي نو هغه کې څه پاتې شي نو باچا خان کوي خصوصا می ماته چې د تشدد په لار کې شکست شته ولې دې تشدد څخه شکست نشته کنه نو ته وایې چې زه شکست خورم او کدی نه خورم بیا وی چې بیا زما خبر په ځین کې کیناسته بیا دې باچا خان سره په تحریک کې شامل شوی دی او د یو کارکون په حیثیت باندې دی یو لیکوال په حیثیت باندې دی یو مشیر په حیثیت باندې دی بیا مو هم کار کړی دی پاغ دوران کې د سخت تیری کړی دی په دونه تیر کړی دی د پاکستان د جوړېدو نه پس تاسو کو خیال وکړئ نو د کال اته سلوي ختم نه والا تر د 1955 پورې بیا باچا خان دی ګولی خان دی ټول گرفتارو نو دو بیا دا ما ارکایوز کی فایل ولیدو د 1955 فایل ولیدو باقی کې د کمشنر لیکلی دی مخکې چې یو کس ته دی هغه نوم دی حکیم محمد اسلم سنجری او دا پیښور دی او هغه د خدای خدمتګارې د ریوای ول لپاره لګیا دی او باب عبدالغفور خان سره ملاقات وکړو فلانی خدای خدمتګار سره ملاقات وکړو دی خو په نیکه ګونه کوي نو تاسو نه موږ د پرمیشن غواړو چې موږ یې گرفتار کړو نو دا فایل نوم پاره د کښته چې د بیا د ریوایول لپاره هم کوشش کړی دی چې دا ریوایو شي.
ډاکټر سویل خان د حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند د اخیری ورځو شپو پاړه وایي چې د هند تقسیم نو وروستو سنجری صاحب خپل د حکمت دکان چلولو او ډیر فعال نه وو. په کال 1901 اتیایم کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او د پیښور په هزار خانه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی زیاتوي
څلور شپېتم کې د بی بیا تل ری باچا خان نو باچا خان ته ویلي چې ته اتم کې نو موږ له پکا دي چې را پاتو خدای خدمتګاری بیا شروع کو زه پر خلکو پسې ګرځم زه زدا کوم وا کوم نو لکه د بیا هغه کې سټرګل کړی دی بیا عملی طور باندې ایساغشته دا په هر تحریک کې ایساغشته دا کم ټایټل باندې چې ماری کتاب تصویر ورکړی نو دغه وخت دا دوی په یو احتجاج کې د ون یونټ خلاف یو احتجاج کې یو پاره کې دی ناسي پر مکاره کې باچا خان سره خوا کې سنجری صاحب ناسته دی پخپلا لیکي چې زه په یو نتیجه رسیدم او هغه دا چې باچا خان پښتنو او افغانانو او پردو اچھا مونږ ته جنډې دا څوک او ډېر کم کلاس سره چې د څه کول غوښته دل او د ویچې یو ځای کې لیکي باچا خان لال ما او وته مې چې باچا خان وای چې دی بوډا او هغه وخت کې لکه دونه فان پکې نو خو بیا هم خو نو ما ته چې دا د سیمن پیځ پاکستان د ماته دونه پس خبره ده خبر جان بچے سنجری دے خاندان یو قسمت ہوئے
خدای خدمتگار تحریک دیوبل مبارز پاڑا د معلومات سر رازو تر هغه د الله پامان.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
سولے پر لوگ
د پاکستان حکومت په اصولي ډول پریکړه کړې چې راتلونکو 15 کلونو په موده کې قبایلی سیمې تر پراخې سلا مشورې وروسته د هیواد په بشپړ آئینی چوکاټ کې داخلي کی. ډېر څېړونکي فکر کوي چې تر دا مهاله قبایلی سیمې د وسلوالو د پټنځایونو په توګه کارېدلې، نو آیا تر اصلاحاتو وروسته به د امنیتي ځواکونو په ډېرېدو او پرمختیایي کارونو کېدو سره قبایلی سیمو کې د بې امنۍ مخه ونیول شي؟ دا د دې هفتې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده. زمو کوربه بشیر ګواکیم هرکلی وکړم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر میاشت په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه شوې د وفاقي کابینې غونډې وروسته خبر اعلان تول چې تر آئینی اقداماتو وروسته به د فاټا خلکو ته حق ورکړل شي چې د 2013 کال ټول ټاکنو په مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره خپل استازي غوره کړي. ایف سی آر به ختم شي او پر ځای به رواج اکټ نافذ شي چې لمخې به یو کس د خپل جرم په خپل ذمہواری. پر دې خبرو هغه سیاستوالو خوشحالي وښوده چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګډولو لپاره یې کار کاوه، خو ځینو نورو بیا وویل چې په دې اړه شوې فیصله د ټولو قبایلو څخه تر پوښتنې وروسته نه ده شوې. قبایلی سیمې دا مهال د ایف سی آر قانون لاندې اداره کیږي. دا قانون په 1901 کال کې انګریزانو رامنځته کړ چې تر اوسه عملي دی. په قبایلی سیمو کې د انګریزانو له مهاله وخت نا وخت جنگونه شوې دي. په دې روسیو کې د ترهګرۍ په ضد جګړه او دغلته د وسلوالو ډلو د شتون له وجې په لکونو خلک بېکوره او په زرګونو نور ووژل شول. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي د ایف سی آر قانون ختمېدو سره به د دوی په ځایونو کې ځکه تشدد کم شي چې اوس به هر څه د پولیټیکل ایجنټ تر واک لاندې نه وي او د یو کس په جرم به پوره قوم نه زورول کېږي.
څنګه چې مخکې حالات په دې فاټا سیم باندې تیر شوي دي، نو دغه چې حالات به بیا بالکل نه جوړېږي. دا به دغه شان مخې ونیسي، دا به امنیت لپاره ډېرې لارې هوارې کړي. دلته به د پاکستان ټول اساسي قانون چې هلته ورسي، نو دا ټولې مسلې چې کومې په کوم داسې مخکې وي چې دا بفر زونو د دې سره څه داسې ایس دغه نه وو چې د هغې خلاف دغه شوی وی په دې عدالتونو کې شوی وی یا بل چا د هغې خلاف پروټیسټ کړی وی، هیچ چا ته داسې حق حاصل نه وو. نو چې کله دغه حق حاصل نه وو، نو دا یو بفر زون وو، یو خلاوه، یو یاغستان وو، هغې کې هر څه کېدی شو. نو بالکل دې کې هېڅ شک نشته چې دې سره به سیکیورټي هم مضبوط شي او دې سره به چې امنیت ته هم لارې ډېرې اواري شي او امنیت به راشي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې راغلي چې د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دایره به تر قبایلو غځول کېږي او راهداري نظام به ختمول کېږي. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د شاملولو ملاتړ کوونکي او د پاکستاني پارلمان غړی شاجیګل افریدی وایي تر اوسه د قبایلی سیمو سره ډیر زیاتې کېده او انساني حقونه یې تروړل کېده. هغه هیله ښیي چې تر دې وروسته به داسې نه کېږي.
زمونږ پرمټ سیستم ختمېږي چې کوم یو عجیبه خبره ده چې د کراچۍ نه چترال ته ځي هلته هېڅ خبره نشته چې د پېښور نه مونږ سه پړه چینار ته وړو، مونږ ورغزو ته وړو، مونږ مومندو ته وړو، مونږ خیبر ته وړو چې تر کومه پورې پرمټ نه وي اخیستی، نو مونږ اوړه نه شو وړی، مونږ چینی نه شو وړی، مونږ د خپل خوراک شی نه شو وړی.
د سولې پر لور
شاجی ګل یو له هغو سیاستوالو څخه دی چې د شخړو د حل کمیسیون غوښتنه یې کړې. هغه وایي دا کونسل یا شورا به د تشدد په مخنیوي کې لوی رول ځکه ولوبئ چې مخکې تر دې چې د خلکو ستونزې لوی شي هغه به حلوي. دغسې قانون او کونسل د خیبر پښتونخوا په ځینو ضلعو کې هم عملي شوی دی، خو ډېره ګټه یې نه ده کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي اوس چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو خبره مخې ته راغله، نو په کار ده چې حتمی انجام ته ورسي. له حتمی انجام د هغه مطلب دا دی چې قبایل دې د پاکستان د نورو سیمو په شان ټول حقونه ولري او هماغه قانون دې پرې عملي شي چې په نورو ځایونو کې عملي کیږي.
مونږ خو نه د کونسل په حق کې وو او نه مونږ د رواج په حق کې وو. مونږ خو چې څومره سیاسي ګوندونه دي او زمونږ سیاسي اتحاد دی، زمونږ یوازینی غوښتنه ده هغه دا ده چې مونږ ته د 1903 نیغ په نیغه هغه راشي او هغه پوره دلته ایکسټینډ شي. باقي که څوک د رواج خبره کوي نو دا هم ښه خبره نه ده، رواج نه هم دا ابهام پیدا کیږي. بل دا چې زمونږ د کمیټه چې کله دوی ورته مونږ ته دا وایي چې یاره مطلب مرجر مونږ وایو چې دا ډایرکټ دی چې سم کوي، دا کوم منځ کې چې مین سټریم خبره کوي نو دغه خبره هم مونږ ته قابل قبول نه ده، ځکه چې مین سټریم څه مطلب شو. مونږ وایو دا مرچ کوي او لومړی دی چې مرچ دی، ځکه چې دغه تاسو دا مسوده دا ریفارم روچت کوي او هغه وګوره نو په هغې کې دغه چې دی د مرچ خبره ده.
د سولې پر لور
د مدني ټولنو غړو او ځینو سیاستوالو په رواج اکټ نیوکې کړې او وایي چې اف سی آر قانون او رواج اکټ ډېر فرق نه لري. د نیوکو کوونکو په وینا دې سره جرګه سیستم رامنځته کیږي چې بیا به هم د خلکو حقونه په سمه توګه نه ساتل کیږي چې له وجې به د قومونو ترمنځ تشدد ته لار هوارېږي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند هیله ښیي چې که د عدالتي سیستم دایره قبایلي سیمو ته پراخه شي نو دې سره به ځایي ولس کولی شي چې د رواج اکټ لاندې شوې پرېکړې وننګي.
های کورټ او سپریم کورټ چې مونږ ته وغځېږي او هغه راشي د هغې در اختیار قبایلي سیمې ته راشي، نو دا مخکې په ډېرو کې هم دا یو قانون او په دې ملکان کې و چې هغه سپریم کورټ یو فیصله موجوده ده پرته ده چې هغه هغوی امتیازي قانون ګرځولی دی. نو زه ګمان کوم چې دغه مسلې بعد های کورټ سپریم کورټ سره واری شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو په فاټا یا قبلي سیمو کې پولیټیکل ایجنټ ډیر واک لري. هغه کولی شي چې یو څوک بندي او یا هم وزوري. که څه هم د دې کار لپاره دلایل لټول کیږي، خو مدني ټولنو فعالان وای چې دې سره تشدد کولو ته لار هواریږي. همدارس په قبلي سیمو کې تر دا مهاله ډېرې مسلې د قومي سپینګرو په جرګه کې حلیږي. ملکان دا د شخړو د حل یوه ښه لار بولي، خو د انساني حقونو فعالان پنیوکې کوي چې جرګې ځینې وخت د سړو د جګړو لپاره ښځو ته سزا ورکوي. مثلا که یو سړی قتل وکړي نو د هغه د کورنۍ کومجلۍ د دښمنۍ مخنیوي لپاره په سوره کې ورکول کیږي. همدا وجه ده چې فعاله پښتنو ښځو له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې د دوی نظر هم واخیستل شي. دوی وایي اف سی آر، رواج اکټ او قبایلي سیمو لپاره د ځینو سیاستوالو لخوا غوښتل شوی کونسل ټول ښه نه دي. دلته د تکړه قبایلي میرمنو ادارې د څو میرمنو نظر نورو
چې کوم ښه خبرې دي هغې مونږ هغې ته خیر مقدم وایو. د دې چې کوم دی دغه خبره کړې ده، زمکولو خبره کړې ده، د عدالتي ریفارمز خبره کړې ده او د لوکل ګورنمنټ دې درې شیانو خو مونږ حق یو، مونږ همیشه پر دې لپاره آواز پورته کړې. بیا دې د رواج ریګولیشن خبره چې کړې ده په ایمانې زمونږ اعتراض دی، ځکه چې بیا ماغه جرګه به بیا به ماغه رواجونه نو مونږ دا وایو چې دا شی دې ختم کړی شي، ځکه چې دې ته به ښځو ته نقصان ملاوېږي.
دا رواج ختم شي مونږ دا جرګه سیستم نه غواړو وکه ان کیس دی دا وی چې جرګه سیستم نه ختميږي قانوني حیثیت ورکړې دي نو بده کې فیمل شمولیت شي دا خامخا چوش ان کیس کا سوره خبره راشي وټه سټه چراشي کنه نو چته مړه وشي نو آج ایک دا خبر وی چې جرګه تم راغ کی امپوز کی امپاور شي انفوز کی چې هغه غریب کس ته کوم لور وی اپ بدل کې ورکی کنه نو دې کې فیمل همیشه غیوب چې کم قدر دی اپ کې ختم شو کنه فیمل ته څه حیثیت نشو ملو نو مونږ غواړو چې جرګه به شي ختم شي
ته مونږ یې راته دا چې یو نوې گورنمنت راغی 2018 کې نو کې دي چې هغه هر څه واپس کی یو دا سم سره دی کمټمنټ شي چې لکه دا به ضرور کیږي او څوک به کوي سبا کوم ته پوسکو د چانه به کوي
د سولې پر لو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ په دې وروستیو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د ګڼو وسلوالو ډلو مرکزونه وو دوی له دې ځایه د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه پلانول له دې وجې د پاکستان پوځ دغلته څو ځل عملیات هم وکړل په لکونو خلک بې کوره شول او د ژوند بنیادي اسانتیاوې لکه سړکونه تعلیمي ادارې او روغتونونه ویجاړ شول د خبر ایجنسی شاجی ګل افریدی وایي کفاټا اصلاحات عملی شي نور سره امن زکه خګیدې شي چې د غلطه ټول قومونه خپل خلک پیژني او څوک به ورانیتنه فریدي دغه په خبره قبلی سیمی لاتی رسول کلن څخه ل پرمختګ لري پاتې شوې دي چې لوجه اکثره ځوانان به تعلیم دي له همدې کبله سخت درې جوړلو ته اسانه ده چې هغه د ځان سره ملګري او تشدد لا پسې ډیر کی
زوای چې پلور زنه ته خو بیا د مسالې ویل کوس کراچي لا اور یا غټ خورونه یا پخور د هر ځای نه پکې هر څوک راغله په توسي کې نو موږ خو ورته نه شته ټول لوکل خلک یو بل پیژنو ان شاء الله چې یو ايني حق مون ته ملو شي د انصاف دروازه مون ته خلو شي ریاست د زموري چې مونږه به انصاف راکړي ریاست د زموري چې مونږه به سکیورټي راکړي ریاست د زموري چې مونږه به امن راکړي نو مون علاقه به ان شاء الله د ټول علاقو نه پوره مړ علاقې قسم مسالات پیښ شي ناغد لاور امرتسر سره پخپل کې تک افکای بغیر د اسلام آباد او دلی نه نو که زموږ په کونړ کې په جلال آباد کې په خوست کې په پکتیکا کې څه خبره راشي نو زموږ د خیبر پختونخوا صوبې سره به اختیار وي هغه به هغه ولایت سره دا مسله حل کړي ان شاء الله چې بیا به دا سرحدونه هم نه بندېږي بارډر به هم نه بندېږي تخصې ته بر سره ورسېږو چې په یو بل باندې به دا بلیم نه کوو چې رسته خلک ما ته راځي او مونږ به دبل مونږ کو چې هغه خلک مونږ ته راځي
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله اوسئ
دنیا حکم چل من کو خلقو ایٹم بم طاقت لرن کو خلقو دنیا زمون گا یو شریک کلے زمون پکلی کی شرم چوڑوئی زمون پکلی کی شرم چوڑوئی زمون پکلی کی شرم چوڑوئی زمون پکلی کی شرم پکلی کے